السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. په افغانستان کې د بشري حقونو ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. میرمن امیری په دې اړه څرګندونې پر خپل ټویټر لیکلی دي. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بینټ په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه وګماره. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ یې په پنجشیر ولایت کې 10 طالبان وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهه ویان صبغت احمدی پر ټویټر لیکلی دي چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون په دې ولایت کې د دوی د ځواکونو لخوا د یوه کمین په ترڅ کې اوښتی ده. طالبانو دا ادعا رد کړې. د سیف الله رؤوف په نوم افغان امریکایی او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یو بیان کې تایید کړه چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسېدلی دي. ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشي کېدو په چاره کې یې مرسته کړې، خو ویې ویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅ کله د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 9 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شاملې دي. روسیې څه باندې یوه میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ، خو تر اوسه یې هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ دا څرګندونې نن مالټا ته د سفر پر مهال په الوتکه کې د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړه ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیک عیسویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې بې معنا وژنې هیڅ راز توجیه نه لري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د راپورونو تفصیل خبرو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت د څیړنې لپاره ځانګړی راپور ورکوونکی ګمارلی دی، دا هم د طالبانو غبرګون.
بشری حقونه په افغانستان کې تامین دي، البته که باید څار لپاره هم څوک وي موږ ستونزه نه لرو.
د ملګرو ملتونو سرمنشي د تعلیم له حق څخه د افغان نجونو محرومول له بشري حقونو سرغړونه بللې. د طالبانو مخالفه د مقاومت جبهه په پنجشیر کې د 10 طالبانو د وژلو ادعا کوي او په یو بل راپور کې به واوري چې په روزګان کې ښځې وایي دوی چمتو دي چې د ماشومانو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي.
چموږ ته راکې چموږ خدا غ غشتنه د چموږ ته وسته واکسین راکې موږ کور ته ورو موږ مرسته ورسره کو.
په کابل کې د روژې ل پایل سره سم د بایو ل لوړېدو د خلکو شکایتونه هم اورو.
که خوراکي مواد او قیمتونه ډیر زیات ورسې وې دي، او د مبارکې میاشتې د روژې په راتګ سره هم قیمتونه کې تفاوتونه ډیر زیات راغلي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په یمن کې لننه اوربن نافذ شو، او په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځنګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم، او دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ریچارډ بینټ په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ګمارلی دی. دا پریکړه د دې شورا د 9 کلنې غونډې پر مهال شوې ده. پر دې دنده له ګمارنې وروسته ښاغلي بینټ ژمنه کړې چې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهوو غږ پورته کوي.
داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو اوسنۍ واکمني د بشري حقونو په نقص او ترخوای پر ښځو د بې مسؤلیته محدودیتونو له امله تر سختو نیوکو لاندې ده، ملګرو ملتونو په دې هېواد کې د بشري حقونو د څرنګوالي او څارنې لپاره ځانګړی استازی ټاکلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په خپله 49 غونډه کې ریچارډ بنټ ګمارلی څو په افغانستان کې بشري حقونه وڅېړي، ترې څارنه وکړي او د اوسني وضعیت په اړه یې راپور ورکړي. ریچارډ بنټ هم پر دې دنده خوښي ښودلې او پر خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي، دی به د افغان ښځو، ماشومانو او نارینهو د انساني حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړي او له ټولو شریکانو سره په ګډه به په پوره ژمنتیا کار وکړي. وقتره طالبانو له دویم ځلي رسیدو وروسته په افغانستان کې نږدې هر ورځ د بشري حقونو د نقض راپورونه خپریږي. په راپورونو کې د دې نقض لویې بېلګې پر خصوص محدودیت، له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندول، د خلکو خصوصي حریم ته سپکاوی او آن د پخوانیو نظامیانو شکنجه او وژل ښودل کېږي. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي حکومت یې د بشري حقونو خوندیتوب ته ژمن دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګوارنې ته په اشارې ازادي راډیو ته وویل،
بشري حقونه په افغانستان کې تامین دي تر هغه حده چې د شرعي پلوه د اسلام د دین له پلوه بشري حقوق منل شوي دي. هغه د ټولو خلکو چې دي هغه تامین دي، ستونزه نشته. البته که بیا د څار لپاره هم څوک وي، موږ ستونزه نه لرو.
اوسمهال د ملګرو ملتونو لخوا په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه د ریچارډ بنټ ګمارنه لوی ګام یادېږي. خو اندېښنه لدی ده چې آیا ښاغلی بنټ به وشي کولی د طالبانو په شتون کې د افغانانو د انساني حقونو اوسنی وضعیت مستند کړي. داسې هیلې هم شته چې د بشري حقونو په برخه کې د ښاغلي بنټ 10 کاري تجربه هم مرسته وکړي چې هغه وشي کولی د افغانانو غږ پورته کړي. د ریچارډ بنټ ګمارنې ته په افغانستان کې د ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری هم خوښي ښودلې. میرمن امیری په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، دا ګمارنه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او ترې د څارنې او مستند جوړونې لپاره حیاتي ده. اړینه ده چې ریچارډ ټول هیواد او ټولو افغانانو ته نامحدوده لاسرسی ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د معلوماتو پر بنسټ د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي د دې سازمان خپلواکه متخصصین دي چې د یو هیواد یا یوې مشخصې موضوع په اړه د راپور ورکولو او مشورې واک لري. د راپور ورکوونکي بېله کومه امتیازه د 3 لپاره ټاکل کیږي او د دندې د بیا تمدید امکانې هم شته.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د منځنیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي دا د ښځو له حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نه لري. د دې ترڅنګ د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ویلي چې په چین کې د ترویکا د غونډې ګډونوالو ښوونځیو ته د نجونو د بیا ستنېدو پر اړتیا ټینګار کړی. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور جزئیات.
مجدا په هرات ولایت کې د نجونو د یو ښوونځي د 11 ټولګي زده کوونکی ده. هغه چې د خپل ټولګي اول نمره د دې لپاره چې له ښوونځي محرومه شوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده.
شاید بعضی فکر کوي یوازې هماغه دوه درې نجونې چې تلویزیون کې وښودل شوي او زړه یې د خفګان احساس لري. زده کوونکي هر څومره د رخصتۍ غوښتونکي وي، خو کله چې دا رخصتۍ دوام مومي او بیا وایي چې افغان نجلۍ نشي کولی زده کړې وکړي، واقعاً بد احساس دی.
د طالبانو له لوري په افغانستان کې لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د بندیز پر پریکړې تازه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش اندېښنه ښودلې. هغه نن شنبې په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د افغان نجونو او ښځو نه ملاتړ هغه ملاتړ دی چې ماشومان له لوږې او ټولنه له بېوزلۍ ژغوري. نوموړي لیکلي، زه په ژوره توګه خواشینه یم چې لشپږمو ټولګیو لوړ د نجونو زده کړې بندې پاتې دي. دا د حقونو د برابرۍ نه توجیه کیدونکی نقص دی چې ټول هیواد ته زیان رسوي. له دې سره د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست هم ویلي چې د نجونو زده کړو موضوع د ټریویکا ناستې چې په چین کې ترسره سوه په بحثونو کې یاده سوې ده. ښاغلي ویست تېره شپه په ټویټر لیکلي، د ناستې غړو په اتحاد سره د ډیرایو مسایلو په اړه د منځنۍ دورې ښوونځیو ته د نجونو زده کوونکو د بیرته ستنېدو پر اړتیا او د ټولګډونه حکومت پر جوړولو اشاره وکړه. طالبانو د روانې حمل میاشتې په لومړیو ورځو کې هغه مهال د منځنۍ او لیسي دورې نجونو زده کوونکو ښوونځیو ته پر تاک د بیا بندیز اعلان وکړ چې دغه نجونې د ښوونځیو تر دروازو په ډېره لیوالتیا رسېدلې وي. تېره ورځ د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له طالبانو غوښتنه وکړه چې د نجونو ښوونځي دې بیرته پرانیسي. نوموړي پر ټویټر لیکلي، د افغانستان د خلکو غوښتنې ته درناوی وکړئ او زر تر زره په ټول هیواد کې د نجونو ښوونځي پرانیسئ. طالبانو تازه د خپلې دغې پرېکړې په اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی، خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له شپږمو ټولګیو پورته ښوونځي د مشرتابه تر حکم وروسته به یې پرانیسي. نیسی. لدی مخکی د طالبانو د پوهنې وزارت په بیان کې ویلي و چې هر کله چې د نجونو زده کوونکو د ښوونځي لباس د اسلامي شریعت، سنت او د افغانستان د فرهنګ سره برابر طرح سو، د اسلامي امارت له فرمان وروسته به د ښوونځي پرانیستل سي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
3900
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ په پنجشیر ولایت کې 10 طالبان وژلي او 12 نوري ټپیان کړي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې تشه ادعا بللې ده. فیروزه عزیزی بیا هم راسره ده او په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د ملي مقاومت جبهه ادعا کوي چې په یوه تازه حمله کې 13 طالبان وژلي او 12 نورې ټپیان کړي، خو طالبان یې بې معنا تبلیغات بولي. د طالبانو خلاف د دغې وسلوالې جبهې ویان صبغت الله احمدي پرون جمعه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د پنجشیر ولایت په حصارک سیمه کې کله چې طالبانو غوښتل د دوی په یوې قرارګاه حمله وکړي، هدف ته تر رسېدو مخکې د دوی د ځواکونو له لوري د نیول سوي کمین په پایله کې طالبانو ته دا مرګ ژوبله اړولې ده. صبغت الله احمدي لیکلي چې نخته پرون جمعه له غرمې وروسته رامنځته شوې ده، خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ادعا ردوي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې لیکلي چې دا مطلق دروغ او بې معنا تبلیغات دي. حصارک یو ډز هم تر دې شیبې پورې نه دی سوای، خو ځینو رسنیو پرون د پنجشیر ولایت د جګړې ځینې ویډیوګانې خپرې کړې دي. د مقاومت جبهه اوس مهال د طالبانو خلاف یوازینۍ وسلواله جبهه ده چې وخت نا وخت له طالبانو سره د چریکی جګړو او آن د مرګزوبلو راپورونه ورکوي. په واک کې ګډون د ښځو حقونو ته درناوی او یو شمېر نور هغه مسایل دي چې مقاومت جبهه پرې د طالبانو سره اختلاف لدی، خو طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونو ته درناوی لري او د غشان په حکومت کې د ټولو اړخونو غړي موجود دي. دغه جبهه وایي طالبانو افغانستان په زور نیولای او د خلکو ملاتړ نه لري، هغه ادعا چې د طالبانو اوسنۍ حکومت نه مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې ورزو د راپورونو برخې ته دوام ورکوو. په روزګان ولایت کې ښځې وایي که د پولیو په کمپاینونو کې دوی ته برخه ورکړل شي نو هر ماشوم به له واکسین نه برخمن شي. دوی وایي که دا پریکړه عملي شي نو په روزګان ولایت کې زیات شمیر میرمنو ته د کار زمینه هم برابرېدلی شي.
اورزګانی میرمنی وایي چمتو دي چې په دغه ولایت کې تر ماشومانو پورې د پولیو د واکسین پر رسولو کې مرسته وکړي. ګلڅیکا په اورزګان ولایت کې د وو ماشومانو مور ده او د خپلې کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده. دا وایي د پولیو له واکسین څخه زیاتره هغه ماشومان بې برخې دي چې د کورنۍ سرپرستانی ښځې دي او خپل ماشومان نارینه واکسیناتورانو ته د کلتوري محدودیتونو له امله مسجد ته نسي وروستلی.
چمرته راکه چمرته خدغه غشتنه د چمرته وسه واکسین راکه موجه کورته ورو موږ مرسته ورسره کو موږ هم کاری ورسره کو ام بکشنیان د ناروغي و د یو سرطان و د یو پج و د یو شته وج غورل سیوه.
د اورزګان ولایت یو بل میرمن درخانی وای چې په دغه ولایت کې ښځې نسبتاً نارینه و ته د پولیو د واکسین پر رسولو کې ګټوري تمامې دلای سي. دا وایي د عامې روغتیا وزارت او د واکسین د برخې مسؤلینو ته پکار ده چې ښځو ته د پولیو د واکسین او د نورو واکسینونو په کمپاینونو کې برخه ورکړي او شاملې کړي.
دغه وظیفه راکړي، دا واکسین راکړي، موږ وګرځو کور په کور یې راوګرځو، د کوچنیان دپاره هم پیدمن دی، زموږ دپاره به م یو دایال ډوډۍ به م سي، دایال خورکه به م سي، چې هغه پاتېږي پاتېږي نارینه دي ګرځي، نو دا د کور کوچنیان به راځي پاتې، موږ خو به کور په کور ورننوځو، هلته به واکسین ورته کوو. د کوچنیان دپاره هم پیدمن دی، زموږ دپاره هم پیدمن دی.
په اورزګان ولایت کې یادې ښځې پر داسې مهال د واکسین په کمپاینونو کې د مرستې د چمتووالي خبر ورکوي چې له تیرو دو کلونو راهیسې په جنوبي ولایتونو کې د پولیو رضاکارانو ته د طالبان له لوري د کور په کور د واکسین اجازه نه ورکول کیږي. د اورزګان ولایت د عامې روغتیا په ریاست کې د پولیو د برخې مسؤول محمد نبی محمدي وایي چې دوی په دې اړه د خپلو مشرانو سره مشوره کوي. خود اورزګان ولایت اوسیدونکو هم د ښځو رول د پولیو او نورو ناروغیو د واکسینونو په کمپاینونو کې ګټور بولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نورستان ولایت په لویدیځ کې د دوو ولسوالیو د وزلوبې سیالۍ وشوې چې د منډول ولسوالۍ په بریا پای ته ورسېدې. له دې مخکې په مرکز پارون او نورو سیمو کې هم د بېلابېلو لوبو سیالۍ شوې دي. د لوبو ته له لرې لرې ځایونو مینهمال ورځي.
د لویدیز نورستان تر ټولو لرې پرتې ولسوالۍ څخه د وزلوبې لوبغاړی یعقوب خان وایي د منډول او دواب ولسوالیو کې وزلوبه ډېر لوبغاړي او مینهوال لري چې دغه لوبډلې لومړی په کلیوالي ډول خپلو منځو کې لوبیږي او بیا د کلیو په سطحه بریالۍ شوې لوبډلې د ولسوالیو لوبډلو سره سیالي کوي. یعقوب خان د ترسره شوو لوبو د پیل او پای په اړه ازادي راډیو ته وویل:
حمل میاشت اول تاریخ باندې د منډول او دواب ولسوالۍ ترمنځ لوبه وشو. د منډول ولسوالۍ په ګټه د لوبه پای ته ورسید. منډول ولسوالۍ د کلیو په سطحه باندې سیالي پرون اسکندو کیویش ترمنځ ترسره شو چې د کیویش په نفع پای ته ورسېده. په دې لوبه کې تقریبا شل دېرش آسونه هر کلي نه ګډون کوي. کلي په کلي دا ترسره کیږي. اول کلیوال خپلو منځو کې لوبه کوي، بیا بل کلي سره
له دې وړاندې د نورستان د مرکز پارون په ګډون په یو شمېر سیمو کې د ژمي په اخیري شپو ورځو کې د غېږ نیونې، غش ویشتنې، منډو، تیږې ویشتنې او نورې لوبې ترسره شوې وې چې د هرې لوبې لیدلو ته په سلګونو کسان راټولېدل او هر یو به د خپلې خوښې لوبډله هڅوله.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د یمن په جګړه کې شاملو خواوو پر دوه میاشتنی اوربند سلا کړې ده. تمه ده چې دا اوربند به د یمن د اوو کلونو خونړۍ جګړه پای ته ورسوي. اسمت سروان د موضوع نور جزئیات اوروي.
دا اوربند له نن شنبې څخه چې په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د روژې میاشتې له لومړۍ سره برابره ده پیلې شي، او د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې له دوو میاشتو وروسته اوږدېدای شي. د ملګرو ملتو په وینا د یمن د جګړې شاملو خواوو همداراز سره منلې چې حدیده ولایت ته به د سونګ موادو د رسېدو مخه نه نیسي، او له سنعا هوایي ډګره د مسافر وړونکو الوتکو تګ راتګ ته به اجازه ورکوي. د موافقو چې د جمعې په ورځ وشوې هیله غوړولې چې په یمن کې به اووه کلنه جګړه چې په ترڅ کې سلګونه زره انسانان وژل شوي او میلیونونه نورې د کاختې برید ته رسولي پای ته ورسوي. د یمن په چارو کې د ملګرو ملتو استازي هانز ګرانبرګ د جمعې په ورځ وویل د دې جګړې ښکېلو خواوو د یوه اوربند وړاندیز ته چې له سبا څخه پیلېږي مثبت ځواب ویلی دی. د زیاته کړه دا دوه میاشتنی اوربند د دواړو خواوو د موافقې په صورت کې غځېدای شي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د دې اوربند د هرکلي په ترڅ کې هیله څرګنده کړه چې دا سیاسي پروسه په یمن کې د دایمي سولې سبب شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې اړه د راپورونو هرکلی وکړ او هغه د یمن د خلکو لپاره موقت تسکین وباله، خو د په عین حال کې وویل چې په دې برخه کې شوی پرمختګ کافي نه دی.
شیبه وروسته به قدرمنو اوریدونکو اجمل اند له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې د اوکراین اړوند مسایل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې د پلازمینې کیف په شاوخوا کې روسي ځواکونه چې د شاتک په حال کې دي د بشپړې غمیزې د ایجاد په حال کې دي. زلنسکي تیره شپه د اوکراین وګړو ته په خپله ویډیوي وینا کې ویل چې روسي ځواکونه د اوکراین په ډیرو برخو کې حتی د ده په وینا د کورونو په شاوخوا او مړیو کې ماینونه ږدي. بلخوا د امریکا دفاع وزارت غواړي چې اوکراین ته د 300 میلیون ډالرو په ارزښت نورې وسلې او پوځي تجهیزات ورکړي. پنټاګون په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو تجهیزاتو کې بی پیلوټ الوتکې، د میزایل دستګاوې، زغراوال وسایط، مهمات او نور پوځي تجهیزات شامل دي.
سلامونه، دا خبرونه دې برخه ته مو ځاج مل انده هر کله کوم. د روژې د میاشتې په را رسیدو سره د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د تیرو ورځو پرتله د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له سوداګرو یې غوښتي چې په روژه کې کمه ګټه واخلي.
د کابل ښار د اتمې ناحیې د خوراکي توکو د پلور یو بازار دلته راغلي یو شمېر خلک وایي چې روژې ته د تیارۍ په خاطر په سودا پسې راوتلي دي. خو له دې ډلې حسیب الله شکایت لري چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې.
په کابل کې د خوراکي موادو قیمتونه ډېر زیات لوړ شوي دي او د مبارکې میاشتې د روزې په راتګ سره هم قیمتو کې تفاوتونه ډېر زیات راغلي. ټول په مجموع کې قیمتونه ډېر لوړ شوي دي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي یما د طالبانو له حکومت غواړي چې بیې کنټرول او د احتکار مخه ونیسي.
طالبان ته پکار ده چې د روژې مبارکې میاشتې په درشل کې باید نرخونه کنټرول وکړي تر څو خلک وکولی شي چې خپل اړتیا
په افغانستان کې هر کال د روژې په را رسیدلو سره په بازارونو کې د توکو بیې لوړیږي چې دا کار خلک اندېښمنوي. دوی په سوداګرو انتقاد کوي چې د توکو بیې لوړوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي همدا روانه اونۍ د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې په روژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل
موږ پر هم خوراکي موادو اتحادیې سره بحث درلودی. اتحادیې د مسؤلینو سره مو په دې باره کې خواهشتنې وکړې چې تاسو باید نرخونه خلکو ته په ډېر ارزانه او ښه قیمت باندې باید خلکو ته ورسوي.
خو ښاغلي مومند وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، لکه د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په ورته وخت کې د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارزی وایي دوی به په روانه میاشت کې د توکو بیې کنټرول کړي.
سا کال د روژې میاشت داسې مهال را رسیږي چې موږ لا د مخه نرخ پاڼې ورکړي دي او انشاءالله د توکو د بیې د کنټرول په برخه کې د اسعارو نرخ ته په پام سره به داسې کېږي چې له خلکو سره ظلم ونه شي.
خو نوموړي ونه ویل چې له سرغړوونکو سره به څه ډول چلند کېږي. سکل په افغانستان کې روژه داسې مهال را رسیږي چې د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ کچه لوړه شوې، خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او په لوړه بیه د توکو د اخیستلو توان نه لري. د خوراکي توکو د یو شمېر هټیوالو په خبره د یوې بورې 50 کیلویي وړو بیه چې تیره اونۍ 2250 افغانۍ وه اوس 2450 افغانۍ شوې. یو شپاړس لیټره ټیم غوړي له 2600 څخه 2250 افغانۍ ته پورته شوي او د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ چې تیره اونۍ 2500 افغانۍ وه اوس 2650 افغانۍ ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 15090
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کونړ وسیدونکو وایي په تیرو شلو کالونو کې د نړیوالو په مالی مرسته د کونړ پر لوی سیند و پاخه پلونه جوړ شول، خو د نه پام لارنې او نه ساتنې په وجه درې اوبو ویجاړ کړل او که د پاتو سمه ساتنه او پالنه ونه شي نو هغه هم د ړنګېدو له ګواښ سره مخ دي. نور په دې ریپورت کې اورو.
د کونړ وسیدونکو وای پر لوی سیند ورته د نړیوالو مرستندویانو لخوا د میلیونونو ډالرو په لګښت و پاخه پلونه جوړ شوی چې ورته د استنادي او محافظوي دیوالونو د نشتون په وجه درې اوبو نړولی او د پاتې پلونو یو شمېر ستنو ته هم اوبو کندې جوړې کړي دي چې ورسره د ړنګېدو ګواښ مخ پر زیاتېدو دی. محمد موسی د خاص کونړ ولسوالۍ اوسیدونکو دی وایي
کونړ ولایت کې وو پلونه چې د وو پلونو څخه درې پلونه د سیلابونو او د سیند له وجې راپریوتی دي، راغورځېدلي دي او پاتې چې کوم پلونه دي دا هم د راولیدلو په حال کې دي. ځینې سره لنډ ځایونو کې کندې جوړې شوې دي. نن د سبا دغه پلونه هم راولېږي. موږ د دولت څخه دغه هیله لرو چې د پلونو دپاره څه بندوبست وکړي چې دا ونه غورځېږي، ځکه چې دې باندې میلیونونه ډالر مصرف شوی دی او د خلکو لپاره د اسانتیا یو لوی ذریعہ ده.
د کونړ یو بل وسیدونکی غلام علی خان راته وویل د پلونو جوړېدو وړاندې به د سین دواړو خواو ته پرتو ولسونو د یو بل په غم او ښادۍ کې له ډېرو ستونزو ګاللو وروسته ګډون کولی شو. د هغه په خبره لکه نن سبا چې پر ډیورن کرخه د اغزن سیم لګولو د پولې دواړو خواو ته پراته ورونه ولسونه له یو بل جلا کړي، همداسې د کونړ سین هم خلک له یو بل بیل کړي وو، خو د پلونو جوړېدو سره یاد ولسونه سره وصل شول او پخوانۍ ستونزې حل شوې. هغه هم ویره لري چې که د پاتو پلونو ساتنه ونه شي نو د ړنګېدو په صورت کې به یې یو ځل بیا پر سین تګ راتګ لپاره جالو ټوپانو او کښتیو ته کښېني چې د کوم له امله یې پخوا ډېر مالي او ځاني زیانونه ګاللي دي.
لکه د پشت کلي شو، مراورې شو، داسې نور استنادي دیوالونه ورته ونه شي او نور کوم خطر چې ورته متوجه دی هغې مخه ونه نیول شي، نو دغه پلونه چې دا به هم ضایع شي. او که چېرته دا پلونه بیا ضایع شي، هغه پخوانی وخت به راشي چې خلک به په جالو پورې وځي او په ټوپانو به پورې وځي او خلک به زیات مشکل سره مخامخ وي.
په کونړ کې حکومتي مسؤلین وایي د شولتن ولسوالۍ ړنګ شوي پل باندې استحکامي پل لګولی او د زیړی بابا پل چې له تیرو یولسو کالو وران پروت و پر هغې هم د استحکامي پل جوړولو چارې پیل کړې دي او د نورو پلونو د ساتنې لپاره هم هڅې کوي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله حمزه ازادي راډیو ته وویل
هغه پلونه چې ترمیم ته ضرورت لري نو په پام کې لرو او هڅه کوو تا چې د هغې ترمیم معاجل وکړو. الله مکه چې په مستقبل کې بیا د دغسې ستونزو سره مخ نه شو چې پلونه چې ملي سرمایه ده دی موږ د ولسونو مشکلات ورباندې راپدي تر څو وکولی شو چې پوره حفظ و مراقبت یې وکړو او موقع دې ته ورنه کړو چې زموږ پلونه تخریب شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ پر سپان سیند د نړیوالو ځواکونو پر مالی مرسته د تیرو شلو کالو په لومړۍ لسیزه کې و پاخه پلونه جوړ شول چې د هر یوې له سلو مترو اوږدوالی او له پنځو مترو پلنوالی کم نه دی، خو د وخت چارواکو او مرستندویانو یې له رغنیزو چارو څخه په سمه توګه د څارنې نه کول او په سیند کې د اوبو کچې ته نه کتل د دې لامل شول چې پلونه په کمزوري کیفیت جوړ شي او د ډېرو اوبو پر وړاندې مقاومت ونه شي کړی.
د ایټالیا د پامپی لرغونی پارک مسؤلانو د دغه تاریخي ښار د واټونو او تونلونو د ساتنې لپاره د سپات په نوم روباټیک سپیک مارلې دي. پامپی د ایټالیا ناپل ښار ته نږدې د کمپانیا په سیمه کې موقعیت لري.
د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا روباټونه چې د ساتونکو کار ورڅخه اخیستل کیږي د شپې مهال چې دا لرغونی ښار بند وي او لیدونکو ته پکې د ګرځېدو اجازه نه وي ګزمه کوي او له ښاره دباندې د پارک مامورینو ته د ویډیو له لارې هر څه ښیي. د دغو روباټیکو سپو یا سپاتانو یوه دنده د هغو تونلونو څارل دي چې د لرغونو آثارو غیر قانوني کیندونکي پلټي او لرغونو ځایونو ته زیان اړوي. دا روباټونه د باستن ډاینامیک کمپنۍ له لوري جوړ شوي او له کمرو او سینسورونو څخه پکې کار اخیستو د پومپی تاریخي ښار دقیق معلومات وړاندې کوي. دا روباټونه ډېر کوچني ځایونه هم څارلی شي. پومپی د ایټالیا هغه تاریخي ښار دی چې د وزیوس غره د آتش فشان تر ایرو لاندې شوی و. اوس د دغه ښار شاوخوا 440,000 متر مربع ساحه د لیدو وړ ده. پومپی ښار تر میلاد 9 کاله مخکې تر ایرو لاندې شو او 1500 کاله تر ایرو لاندې و، خو په 1599 میلادي کال په تصادفي ډول کشف شو. دا ښار چې د کال 2.5 میلیونه سیلانیان یې لیدو ته ورځي د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل دی. په 2014 میلادي کال یونسکو خبرداری ورکړ چې که د دغه لرغوني ښار آثار سم ونه ساتل شي ممکن په 2 کلونو کې دا نړیوال میراث له جدي خطر سره مخامخ شي.
وس هم ستاسو پیغامونو ترازو بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي.
السلام علیکم، زه حمدالله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت ولسوالۍ کجکی د زمینداور تاسو ته پیغام پرېږدم چې زموږ د علاقې اوبه ډېرې لږ دي. په تېر رژیم کې څو واره د ولیې د کار کولو پیسې راغلي دي او بېرته ورکې شوي دي. زموږ د طالبان د مشرانو څخه دا عرض دی چې زموږ د ولیې غم وخوري.
زه حکمت الله يم د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ د پایسنګ څخه دا پیغام پریږدم. ورو د ازمر د باغران سړکان چې ډېر خراب دي، خامه سړکان دي، کرایه ګران دي، مریض نه درو رښتایي مرکز پرې نه رسیږي. زما د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ازمر د باغران ولسوالۍ د سړکان د پام وکړي.
په دې خبرونه کې زما لخوا هم دومره، زما همکاران در سره ملتیا کوي.
سموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به لومړی د سپورت نړۍ پروګرام واورئ، او ورپسې به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام خپور شي. خو دا شیبه پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. په افغانستان کې د بشري حقونو، ښځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د هغې پریکړې هرکلی کړی چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت د څیړنې لپاره یې ځانګړی استازی ټاکلی. میرمن امیری دا څرګندونې پر ټویټر په یو پیغام کې کړي دي. د بشري حقونو شورا پرون ریچارډ بنت په افغانستان کې د خپل ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه په دنده وګماره. د طالبانو ضد د وسلوال مقاومت جبهه ادعا کوي چې تیره ورځ په پنجشیر ولایت کې لس طالبان وژلي او دولس تنه نور یې ټپیان کړي دي. د مقاومت ملي جبهې ویان پر ټویټر لیکلي چې طالبانو ته دا مرګ ژوبله پرون د دوی وسلوالو په پنجشیر ولایت کې د یو کمین په ترڅ کې اړولې ده. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان دا څرګندونې تشه ادعا بللې ده. د سیف الله رؤوف په نوم امریکایي او د انیس خلیل په نوم په امریکا کې دیره بل افغان پرون د طالبانو له بنده آزاد شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس په یو بیان کې تایید کړ چې دواړه کسان خوشی شوي او امریکا ته له روانېدو مخکې قطر ته رسیدلی دي. ښاغلي پرایس د هغو کسانو مننه وکړه چې د دوی د خوشی کېدو په چاره کې مرسته کړې ده. خو ویل چې په بې عدالتۍ سره د امریکایي وګړو اختطاف هیڅکله د منلو وړ نه دی. د ملګرو ملتونو روزنیزه علمي او فرهنګي اداره یونسکو وایي چې په اوکراین کې د روسیې د یرغل په نتیجه کې لږ تر لږه 350 مهمې فرهنګي سیمې ورانې شوې دي. د یونسکو مرستیال ارنستو اوتونی نن په پاریس کې وویل چې په ویجاړو شویو سیمو کې 9 کلیساګانې، 14 تاریخي ودانۍ، 4 موزیمونه او 4 تاریخي ساحې شامل دي. روسیې څخه باندې یو میاشت مخکې پر اوکراین یرغل وکړ، خو تر اوسه هیڅ مهم ښار نه دی نیولی. او د نړۍ د کاتولیکانو لوی مشر پاپ فرانسیس وایي چې اوکراین ته د سفر په اړه غور کوي. پاپ دا څرګندونې نن مالتا ته د سفر پر مهال په الوتکه کې د یوې خبریالې د پوښتنې په ځواب کې وکړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی پاپ ته بلنه ورکړې چې د جګړه ځپلي هیواد ته سفر وکړي. د کاتولیک عیسویانو لوی مشر په اوکراین کې د جګړې د بندېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې په دې هیواد کې بې معنا وژنې هیڅ راز توجیه نه لري.
لوبو لمیدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي په دې هله چې روغ او جوړ اوسئ. د لوبو لمیدانا په یو بلخ اونیز خبرونه کې مو هرکلی کوم. هله چې د روژې مبارکه میاشت در باندې په خوښۍ تیر شي. پرونه خبرونه کې اوري چې د روژې په میاشت کې کوم وخت د ورزش کولو لپاره مناسب دی. د غشان به د پلی تک یا قدم وهلو ګټې هم درته بیان کړو. د افغانستان کرکټ بورډ د انګلند لوبډلې پخوانی توپ وهونکی ګراهام توروف د ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ګمارلی دی. په دې اړه هم خبر لرو، خو په پیل کې د تیرېونۍ مهمې ورزشي پیښې.
ټاکل شوی چې د روان اپریل پر یولسم، دولسم او دیارلسم نیټه د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د تاجکستان، ازبکستان او نیپال سره مخ شي. د لوبې د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د غوراوي په هدف ترسره کیږي. افغان لوبډلې د سیالیو د پیل وړاندې په ایران کې د دغه لوبو لپاره پراخ تمرینات کړي او د فوټبال فدراسیون هیله ښودلې چې افغانستان به په دې سیالیو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دا سیالۍ د روان لمریز کال د اپریل له لومړۍ څخه د دغې میاشتې تر پنځلسمې پورې په قرغیزستان کې ترسره کیږي چې هر ګروپ څخه دوه غوره لوبډلې د آسیا د ملتونو جام سیالۍ ته لار مومي. د ایرلند د کرکټ اداره وایي چې په اګست میاشت کې به د افغانستان سره د شل اوریزو سیالیو کوربه شي. د ایرلند د کرکټ د